درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنی د 220 تریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 تری روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپې روله مخې د 2023 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه پورس پر خپل اکسپانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبري شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه پورس په یوې خبرپاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبري شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه پورس پر خپل اکسپانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له دو تر شپږو ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشتري وای له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د بې ځایه شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالې ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشي کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلي برمته په خوشي کېدو کې رامسته شي خنډ په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سی شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلي برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشي نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپا ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې طالبانو کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې هیڅ سیاسي خبرونه نشر نکړي.
لبادر مرغ واکمن ادارې په تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دایمي وضع بلګه ده.
په جرمنی کې د یو افغان لوري د موټر په وسیله د خلکو د لاندې کولو په خاطر په دغه هیواد کې ډیره افغانان خوابه دي.
دی لدينا سمو په مقابل کې د دې امکاناتو د دې خطرګانیو کو بعضي جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورتر د وسلوالو په لیکو کې د ماشومانو ګمارل د اندېښنې وړ بللي. په نورستان کې ځینې خلک په دې خوشاله دي چې خپل مزي بدې په منځګړتوب پای ته رسوي.
ټول زړه د تل راضي وته نه ځکه چې موږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او جاني طرفات هم اوخته وو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتی سیاسي خبرونې بندې کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغېز کولی شي؟ جزئیات یې له فریدې سیالاورو.
د افغانستان د کورنۍ رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنجشنبې له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې د خبرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خبرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکې شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړې ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یو بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې دغلته په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا دمخه محدودې کړي او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان په غزنی او بامیان ولایتونو کې د لسګونو روغتیایي مرکزونو بندیدو د ولایتونو اوسیدونکو اندیښمن کړي دي. دوی وایي چې دا روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک وو او په مختلفو برخو کې ګرځند او ثابت خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسکونو مؤسسو بندیدل تایید کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د ملي مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسکونه روغتیایي مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه 3 فرعي مرکزونه ولس ګرځنده ټیمونه یو د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییزې اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو، خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولي او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هېواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده مخکې له دې چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي، یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا ویلي وه چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 14.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې 9 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2.2 سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني پولیس وای په مونشن یا مونیخ ښار کې پر عامو خلکو د موټر د خېژولو د پیښې په تړاوی یو 40 کلن شکمن افغان نیولی دی. په دې پیښې کې 28 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني صدراعظم ویلي تورن افغان دی مجازات او له جرمني وشړل شي. په نږدې یو میاشت کې دا په جرمني کې دوهمه پیښه ده چې افغانان پکې تورن پیژندل کیږي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په جرمني کې په وروستیو پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا په دې هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې محمد داود لودین چې 2 کاله وړاندې له افغانستانه د ښار ته راکډه شوی وای، په جنۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا د اندېښنې وړ ده. د لودین په ټکو سره لدې چې ډېر شمېر افغان کډوال په جرمني کې د دې هیواد له امکاناتو ګټه پورته کوي او هوسا ژوند لري، خو بیا هم یو شمېر جرمونه ترسره کوي.
احترام سره بهترین امکانات سره موږ خپل هیواد کې نه درلود، موږ په امکانات راکړل د دې نسمو په مقابل کې د دوی د دې امکاناتو او د دې احترام چې دوی خلکو موږ ته تر ټولو د دې قدردانۍ وکړو. د موږ یو تعداد مهاجرین خصوصا د موږ افغان ورونه بعضې جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل چې باید د دوی د ناارامۍ سبب او د موږ مهاجرینو لپاره د یو اندازه مشکلاتو د جوړېدو باعث سو.
لدین وړاندې وایي د مونیخ پیښه چې د پنجشنبې په ورځ وشوه ښایي دلته د افغان کډوالو پر ژوند منفي اغېز وکړي. د پنجشنبې په ورځ یو کس د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 28 کسان پکې ټپیان شول. د جرمني پولیسو ویلي نیول شوی شکمن کس 23 کلن افغان دی. د جرمني د بایرن ایالت پولیس ویلي د شکمن افغان له دې وړاندې له مغاسو د غلا او د نشه توکو له قانون څخه په سرغړونې د پولیسو پام ځان ته اړولی و. په جرمني کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعاله شرمیله هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا شکمن کس له 2014 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او د پناه غوښتنه یې رد شوې ده. د شرمیله په ټکو
هر جرمی که توسط یک از پناهجویان افغان اتفاق میفته،
هر کله چې افغان کډوال دلته په یوه پیښه کې تورن پیژندل کیږي د افغانانو ټولنه خپه کوي. خو نژاد پرستان او خیاړخي بیا ځکه خوشاله کیږي چې هغوی غواړي وښيي چې په جرمني کې کډوال یوازې جرم، جنایت او وحشت ترسره کوي او بس. متاسفانه دا خبرې اوس دلته نور هم ډېرې شوي او خلک په دې باورمن شوي چې کډوال په ځانګړې توګه مسلمان کډوال د جرمني په ټولنه کې ځای نه لري.
د پنجشنبې په ورځ له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پیښه وحشتناکه بللې او ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني دي وشړل شي. د جرمني په مونی ښار کې یو افغان کډوال په داسې حال کې پر عامو خلکو د موټر د ور برابرولو د پیښې په تړاو نیول کیږي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په مینهایم ښار کې د خیړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور کسان یې ټپیان کړي وو. ټپي شوي پولیس وروسته په روغتون کې ساور کړی و. د سلواغې میاشتې په پیل کې د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیسو ویلي وو یو 28 کلن شکمن افغان یې نیولی دی. دغه پرله پسې پیښو په جرمني کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي او ښایي افغانستان ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې زیاتوالی راشي. له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په اسمبلی میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو. جرمني ویلي وو د افغانان مجرمین دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندېښنه شي. ریچارد بینت د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي پر زده کړو بندیز، اقتصادي ستونزې او پر ماشومانو جبري کار ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي په وړاندې زیانګالي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کمښت او اقتصادي کړکېچ د دې سبب کیږي چې دوی خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته واستوي. نور جزئیات سناکا کړوندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي وسلوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخ ناورین یو برخه ده. ریچارد بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز، د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي.
ښاغلی بنټ ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسله والو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړه شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې هکله له نورو کورنیو سره هم وغږیږو خو ونتوانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه، د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو اوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه دعوې رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. افغانستان په 1993 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړي هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسله والو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسله والو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دوی ته مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه چانس لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونه ده چې تر دې مخکې هم په دې جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسله والو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسله والو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دی چې د فبروري 12 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادیږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 10,000 ماشومان په وسله والو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان اوسیدونکي د شخصي دښمنیو ختمېدل غواړي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په هر سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ وړې او غټې دښمنۍ شته. ځایي اوسیدونکي وایي دا دښمنۍ د ځمکې، ځنګل، څړځایونو، اوبو او په نورو خبرو رامنځته شوي چې پکې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. خو یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان وایي په تېرو 2 کلونو کې د حکومت په ملاتړ ګڼې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د اوسیدونکو زیات شمیرې په مالداري او کرنه بوخت دی. د دوی ترمنځ ګڼې شخړې او دښمنۍ هم د ځمکې، ځنګل، څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته کیږي چې پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد ولایت کې داسې دښمنۍ شته چې د لسګونو کالو تیرېدو او دښمن خواو ته د ګڼو ځاني او مالي زیانونو اوښتو سربیره بیا هم دوام لري. له دغو دښمنیو څخه یوه هم د نورګرام ولسوالۍ اړوند د چاهل او باخترنګ کلیو ترمنځ د جنغوزیو ځنګل پر سر اوږده دښمني ده چې د حل کولو لپاره زیاتې هڅې او پریکړې شوې خو لا هم پایته نه ده رسېدلې. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د چاهل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډېره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دی خوا د دې کوم حکومتونو فیصلې کړې دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
هغه وایي په ختیځ نورستان کې د کامدیشانو او کوشتوزیانو ترمنځ 2.5 کلنه دښمني چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه 2 کاله وړاندې د حکومت او قومي مشرانو په ګډو هڅو حل شو.
په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې د یو جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه، بیا دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د خلکو په منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معیوبین دي.
د دښمنیو د حل کولو په لړ کې د لویدیز نورستان په منډول او نورګرام ولسوالیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هلو ځلو دوه دښمنۍ پای ته رسیدلې دي. د منډول ولسوالۍ اوسېدونکي مولوي سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل
دغه دښمنۍ چې د عبدالرزاق او امین خیل کورنیو ترمنځ د تیرو 15 کلونو راهیسې روان و، متاسفانه څلور تنه پکې وژل شوي هم و او دو تنه ټپیان شوي هم و. نن الحمدلله د دینی علما کرامو او قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستي بدله شو.
د نورګرام ولسوالۍ میری کلي کې د پای ته رسېدلې دښمنۍ یو اړخ مولوی سمیع الله په دې خوښ دی چې دښمنی ختمه او د خپلوۍ اړیکې بیرته سره کوشیر شوې.
چې د قضیې د حل په ارتباط باندې موږ تن هم راضي یو. زه زما کورنۍ زموږ هغه مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې وو ټول زړه له تله راضي وو تینه، ځکه چې موږ ته همدغه قضیې کې ډېر مالي او جاني طرفات هم اوښتي وو.
په نورګرام ولسوالۍ کې د شخړو د هواري لپاره د ټاکل شوې جرګې مرستیال ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کالو کې له 500 زیاتې غټې وړې دښمنۍ ختمې کړې.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل او فصل شوی دی.
ځایي اوسېدونکي وایي ولایت کې خپل منځي دښمنۍ ځکه لسګونه کاله دوام کوي چې که د دښمنو خواوو یو لوری حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. په وینا یو کوښښ کوي چې د حکومت په وسلې او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت د مخالفو له وسلې او نوم همدا ګټه پورته کوي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلې خپلې شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. ځایي اوسېدونکي وایي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له پیړیو را په دېخوا د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ پیدا شوې دښمنۍ، بدبینۍ او تربګنۍ د قومي جرګو له لارې حل او فصل شوې دي. که څه هم چې د نورستان چارواکو د خلکو ترمنځ د شته دښمنیو او د هغوی په حل کولو کې د حکومت د ونډې اخیستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د یاد ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست طالب مسؤلینو ویلي وو چې په تیرو دریو کالو کې په سلګونو وړې او غټې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي.
تاسو له پیغامونو
لکه لنه چې د ازادي راډیو اف ام سپې باندې شوې دي، ما د راډیو سره علاقه به پری هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران دی بیا هم ازادي راډیو تیب لاري کا کله تاکي به ما خو هغه ټولې خبرونه چې موږ د اف ام سره سره رساته اوریدلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوې دي. یعنی په میاش کې هم داسې نه کې په هفته کې چې زه 2000 یار ازادي راډیو تاکي کوم، یعنی په همدا وجه ده د دې بحران دی. نشم کو نیټ تل سرسای نه لرو، کله کار نه کوي، کله پیسې نه وي. که چیرته ای پی ایم سره پی به موږ به ډېر څه ترې زده کړي وو، هم زده کړي هم دي. زما د خوښې خپرونې ازادي راډیو ډېرې ښې خپرونې وي چې زما ته به ډېره خوند راغی. یوه طبي خپرونه وه په هفته کې فکر کوم یو ځل وه، او بل د ورکې شوی ځان خپرونه وه. یوه خپرونه بلې 12 بجو کې به وه، تفریحي خپرونه هغه هم ډېره ښه خپرونه وه. که چیرته ازادي راډیو بیرته په پیم څپو خپرونې شروع کړي موږ به ډېر خوشحاله او خدای دې نورې داسې کلیزې راولي، نورې راولي سره یو ځای یو. ازادي راډیو نه موږ واقعا ډېر څه زده کړي دي. ما خپله د مکتب د دورې زده کړې چې دي هغه داسې نه دي کړي. ما به د ازادي راډیو خبرونه اورېدل، هغه به مې لیکل، هغې ما د پښتو خط او لیکل زده کړي دي. بیا دې هم ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته ازادي راډیو درویشتمه کلیزه ډېره ډېره مبارک.
د ازادي راډیو د درویشتمې کلیزې په تړاو زده ویلی شم، کله چې موږ د پوهنتون په دوران کې وو، زده کړیالان وو د ژورنالیزم د پوهنځي، نو زموږ لپاره د ازادي راډیو پروګرامونه هغه که د په ښوونیزه برخه کې وو یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو، دا زموږ لپاره یو آنن یو درس وو او موږ د دغه پروګرامونو ډېر څه یاد کړي دي. ما په خپله د راپور لیکنې ډېره زده کړه مې کړې ده، د ازادي راډیو له راپورونو مې کړی ده. ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به مې هماغې ته ورته یو څه برابرول چې د راپور چوکاټ کې ده. دغه ډول نور که راډیوي خپرونې وي یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډېر څه یاد کړي دي او اوس چې موږ په رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوي یو نو موږ ډېر څه ترې یاد کړي دي.
د دغه راډیو نه زه زیاتره خپرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واټساپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شینوارو کې ډېرې خلک اوري او ډېر مینوال لري. ترې خوشحاله یم چې زموږ غږ هم تل نشرې او خپرې او د دې ولستونزې درکې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
درنو اوریدونکو له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې ساعت لاندې خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبرپاڼې کې ویلي په کتنې کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 35 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کیدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي نو ځکه د برمته او آزادیدل ځنډوي. نن د فبروري 14 د والنتاین یا میانانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د میانو ځوانانو له لوري لمانځل کیږي. د میانانو په ورځ میانې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ میانې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. کسم د والنتاین یا د میانانو د ورسی کره تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو لمخې سلګونه کلونه وړاندې په روم کې یو کشش یا پادری والنتاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپل خوشي جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړي وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومیده او د دې لپاره چې بی واده ځوانان وکولې شي ش جګړه وکړي پر واده بندیز لګولې وو. د والنتاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف او هڅه یې کوله چې میانان یو بل ته ورسوي نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د میانانو په نوم تجلیل کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې ښاغلی خپلواک سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم مې عبید دی، د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري، د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله دا ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکې دي حق ښه په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي له هغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپله مور می ده، اقنیت واخستل خپله ورکل، هغې ورونو خپله حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، تاوان نه. او جلی د خپله فقط دره فکر وکړه، د خپل اقتصادی ښه وي، د ورونو اقتصادی ښه نه وي، بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. که ورته خوشي کوین زړه یې که نه خوشي کوین زړه یې، د جلی حق ده، باید واخلي.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار ایدارین اخلاصیگی یا وصیت اخلاصیگی، کم مال چه پاتکیگی اگه تا میراس وید.
در میراس یوازی لغا کسان نپاتکیگی چی دوی لدی دنیا سخدزی او که پزونده لخال کنه میراس پاتکی دلیسی.
میراس ادانه شد داده چه اغا شخص وفات سی. که چیر تا شخص وفات شو وید نوستی نموگ اغا تا نشوره چه در مال میراس شو. میراس آقایی چه انسان رابطه دنیا سخقت شی، نو اغا چه چیه تی پاتکی اغا تا میراس ویل کی.
بله، رازو دیتا تی اوز در میراس پا چا بانده ویشل کی گی، پا لومری سر که حق دار چوک در دا اوام دسی مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید دا ورسی گی.
میراس خو یا خاص شرایط داری چه اغا قرآن که دیگه تقسیمات را غلدی دیدی و منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراس کلا پاتی دیگی اغا اول بده میراس نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا اغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی اغا با ورکول کیگی او بالا اغا با ده که وصیت کلی وصیت به دریمه درجه که وصیت به پلی کیگی که چه تا وصیت به چه ده بال مال مرگ نه ده مال دغه ملک نه یا ده مال دغه پیسونه دا پلانی تا ورکول شی نو دا با تطبیقیگی بالا اغا که سپات کیگی نو اغا میراس به وارسینو تا چه ده چوک پاتی دی، یعنی میرمن ده یا که سرای مرشوه وسیده ده میرمن ده، ایده اولادونه دی، ایده لرگانه دی چه اغوط زول فروز ویل کیگی. با اول قدم که دا پا زول فروز بانده تقسیمیگی، بال زول فروز نه پا عصبات بانده تقسیمیگی. نو هر یو که قرآن کریم که هر یو تا جدا جدا سهمونه و جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ور، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي، یو بخمانده که چېرته اولاد نارینه اوسي نو بخمانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چا نه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوی دی. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادی چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وی، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د غسړی خځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو دتیره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدلی چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام خوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه سترغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري. هغه به کې به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل. دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته، که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضریږي محکمې ته لاړ سي. څومره به ښایي چې دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون محکمې نه، بدون جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې لخوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویند و میند و حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر داده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د ده قرضونه خلاصي، د ده کفن او خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چا ته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سي؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چا ته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل مونږ او تاسو لرې وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د ده قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کېږي او هغه دین دیندار اوسی، نو اول مکلفیت داده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قبل د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې همغه به همغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته دې خرانه کړه، یو غټ جار و جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده، او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کېږي، ولی شخړو ته ضرورت نشته. لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي. بیا په دې صورت کې هېڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کېږي. په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسهاو ښېګڼې لري. په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کیسه هم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هېڅ نوه جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا دا ایتا، او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو ودال ده. نو دا شان په نظر کې چې نو ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوه جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې، که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په اخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د زن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل د دوه درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا و پلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 اوه کلنې لس کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نه شي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې وو، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ موږ څارو ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤول د خپلې کورنۍ دولس کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسؤول شل کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، ده سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشتې په کور کې خوړلې یي، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هره دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی، په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال ته پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات ته مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی سي. بد د جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غل ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دی تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټو بحران څخه ژغورلي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصی پانګوال وي، دا ډیر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسې، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. موږ سره په خپرونه کې میلمه و د بشري حقونو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.